دا مخام پینځه بجې تاسو زمونږ غږ له پراګ اورئ. زه نجیب عامر یم او دا خبری ګړی درته د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د دې خپرونې په ترڅ کې له خبرونو وروسته مهمو رپورټونو ته ځای ورکړل شوی. تاسو ته بلنه درکوم چې دا خپرونه تعقیب کړئ. د دې خپرونې په ترڅ کې به مهم رپورټونه واورئ. خو په سر کې ورزو فرخنده اسد تاغه تاسو ته خبرونه لري.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سرټکی. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د ترهګرۍ خلاف د وفاقي حکومت د هر پلان مرسته کوي. وفاقي حکومت نن اعلان کړی چې د بجلی د بچت لپاره به په ټول ملک کې د شپې 8:30 بجې مارکیټونه بندوي. او اوکراین ویلي روسیې پر ولسی ودانیو بریدونه زیات کړي دي. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا حکومت وایي دوی په صوبه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي دي. په دې لړ کې به د وفاقي حکومت د هرې فیصلې مرسته کوي. د خیبر پختونخوا د قانون وزیر فضل شکور خان نن مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل د صوبې امنیت ته ژمن دي او په دې لړ کې به د وفاق لخوا د هرې فیصلې مرسته کوي.
فوج کی گھر سو کی کئی گنا زمین کو وے سر پورا سپورٹ تے میں اندر وائی میں پختہ لے صبح کے پہلا من وڑو دے دشت کر دے دا ٹور کی لوے نقصان پاکستان تے کشے دے ٹور کی لوے نقصان دے صبح تے شے.
دا له هغه ورسته ده چې په اسلام آباد کې د کمی سلامتی کمیټې په غونډه کې ویل شوی چې هیڅ یو هیواد ته اجازه نه ورکوي چې وسلوالو ته پټنځایونه او سہولتونه ورکړي. د وزیر اعظم هاوس لخوا د جاری شوی خبر پانی تر مخه پرون د ګل پورس په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د کمی سلامتی کمیټې په غونډه کې د خیبر پختونخوا بلوچستان پر امنیتی حالاتو خبرې شوې دي. په تیر 2022 کال کې د خیبر پختونخوا بلوچستان کې د نامنې غنې پیښې شوې دي چې پر ضد دي. د خیبر پختونخوا په قبایلی او جنوبی ضلعو کې لا هم مظاهرې روانې دي. د بلوچستان په گوادر کې پولیسو د حق دو یا حق راکړې تحریک مشر مولانا هدایت الرحمن بلوچ په ګډون د 1500 کسانو پر ضد مقدمه درج کړې خو نوموړی لانه دی نیولې. دا مقدمه له هغې وروسته شوې چې د حق دو تحریک د احتجاج پر مهال یو پولیس پای وجل شوی وو. په دغه مقدمه کې د مولانا هدایت الرحمن پر ضد د ترهګرۍ او پر ریاستي چارو کې د مداخله تورونه دي. هلته د حکومت لخوا دفع یو سلسلور سلویختم هم لګول شوی ده. د گوادر د پولیسو مشر اس پی نجیب الله پندرانی په وینا چې د مقدمه درجولو وروسته د مولانا هدایت الرحمن د نیولو حادثه پیل کړی دي. بلخوا د گوادر پولیسو ځایی خبریال عبید الله خوشی کړی دي څوک چې یو نه مخکې په گوادر کې د زینو نورو مظاهره چیانو سره نیول شوی وو. د دسمبر په 26 پولیسو په تشدد کولو سره پرلت ګډوډ ک خیمه لری کړ او 21 پرلتوالی ونیول چې پکې خبریال عبید الله هم شامل وو. د جماعت اسلامي د ځای مشر مولانا هدایت الرحمن بلوچ په مشرۍ حق دو تحریک له دوه میاشتو راهیسې په گوادر کې پرلت وهلې. حق دو تحریک له حکومت په دې خار کې د پوځي چک پوسټونو کمولو په لوی ټرالو کې د میانو د نیولو د مخنیوي او له ایران سره د سوداګرۍ اسانولو غوښتنې لري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان وفاقي حکومت اعلان کړی چې په هیواد کې د بجلی د بچت لپاره به د بجلی استعمال 10% کموي. نن د جنوري په 3 د وفاقي کابینه د غونډې وروسته په یو خبري غونډه کې د دفاع وزیر خواجه محمد آصف وویل چې په سرکاري ادارو کې به د بجلی پر استعمال 10% کمی راوستل کیږي او په ټول ملک کې به مارکیټونه د شپې 8:30 بجې او شادي هالونه د شپې 10 بجې بندیږي. خواجه آصف ته هم وویل چې د 2023 کال د جولای میاشت نه په ملک کې پر بجلی چلیدونکو په کو په جوړولو هم بندیز لګوي. اوکراینی پوځ نن ویلي چې روسي پوځ په 13 ساعتونو کې د اوکراین پر ولسی ځایونو خپل بریدونه ته دوام ورکړی دی. دا له هغې یو ورځ وروسته ده چې روسي پوځ د کیف لخوا په حملو کې د خپلو عسکرو وژنه تایید کړې ده. دا پر اوکراین د روسي حملې د پیل وروسته په 13 میاشتو کې په روسي عسکرو یو خونړی برید بلل کیږي. د اوکراین د پوځ مشر په خپل ورځني رپورټ کې ویلي چې د دسمبر پر 1 عسکرو په خیرسون سیمه کې د روسي عسکرو پر یوې اډې برید کړی چې کې تر 500 پورې پوځیانو ته مرګ جوړ لاوخته ده. آزادو سرچینو لا هم د اوکراین د دغو داوو په اړه څه نه دی ویلي. او بل خبر دا چې په کراچۍ کې د نیوزیلند او پاکستان ترمنځ د دویم او اخري ټیسټ میچ په لومړي اننګز کې د نیوزیلند لوبډلې 4.9 رنزونه جوړ کړل او ټول لوبغاړي آوټ شول. نیوزیلند د دویم ټیسټ میچ پیل نن د 3.9 رنزونو او 6 وکټو څخه وکړ. دا لوبه د جنوري په دویمه په کراچۍ کې پیل شوې ده. دا خبرونه
مشال رادیو ته وګې فرخنده صد وا چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول په پاتې خبرونه کې زنه نجیب امیر در سره يم د دې خبرونه زنې مهم رپورټونه دادې. په گوادر کې پولیسو د مظاهره کوونکو خلاف مقدمه درج کړې. د احتجاج تازه حال په رپورټ کې درکو. د قومي سلامتي غونډه کې د ملک په امنیتي صورتحال خبرې وشوې. او شنن کې وای
دا فیصله شوی دا چې زیرو ټالرنس به دهشتګردۍ لپاره اور انډایرکټلی دا خبرې کړله چې موږ به یو اپریشن شروع کوو په پاکستان کې دننه هم او ضرورت وو نو موږ افغانستان کې هم د کوم ټي ټي پی کوم هایډ اوټ سی هغه موږ اټیک کوو.
د بلوچستان په دوکې کې د شر ناروغۍ له وجې سلور ماشومان مړه شوي دي او سلويخ نور ناروغه شوي دي.
بلوچستان کې مو اعلانونه کول چې بهر راځي خپل ارکان ته په ځین کې ولګوي مگر دوی سر نه خلاصوي. دا ټیم موږ دوی غلط رپورټونه ورکړي دي چې بای دا مشت پرستی ټکو والا ټیم نه راکلای اور ورځ موږ غم دې نه کړایا.
په پېښور کې د وړو د ملونو مالکانو اتحادي ویلي حکومت ورته د ضرورت مطابق وړه نه ورکوي.
زمونږه خوراکه چې د شوبې کوم ادا غل 14 نه 15000 میټریک ټن پر ډے دا مونږه حکومت غنم راکړي 5000 میټریک ټن.
دا نو رپورټونه په دې خبري غړې کې بدرګه مو کړې. رازو د خبرونه د سر رپورټ ته. د بلوچستان په گوادر کې پولیسو د حق دو تحریک مشر مولانا هدایت الرحمن سره د غرزنګ نور 15 کسانو پر ضد د پولیسو سرتیری د وژنې مقدمه درج کړې ده. خو تر اوسه پکې مولانا هدایت الرحمن نه دنیول شوی. په خار کې مارکیټونه او دوکانونه خلاص شوی دي خو انټرنیټ تر اوسه بندې. په گوادر کې د حکومت لخوا یو سلو سلور سلوېختم دفعه لګول شوی ده چې ورسره به په گوادر کې جلسې لاریون او په هر ډول احتجاج پابندي وي. بلخوا د پولیسو او امنیتي ځواکونو سرتیری په ګڼ شمېر کې ځای پر ځای د امنیت د ټینګښت لپاره ولاړ دي. په بېلابېلو مقدمو کې نیول شوي 150 کسان د پولیسو د تربت زندان ته استولې دي. نور حال له کراچۍ نه د نیاز علي خان په رپورټ کې.
د بلوچستان په گوادر کې پولیسو د حق دو تحریک مشر مولانا هدایت الرحمن سره د غرزنګ نور 15 کسانو په ضد د پولیس سرتیری د وژنې مقدمه جوړه کړې ده. د گوادر پولیسو په دې اړه څه خبري نه دي کړې. خو د پولیسو لخوا په خپور شوي بیان کې ویلي چې د حق دو تحریک مشر مولانا هدایت الرحمن او نور په ضد د پولیس سرتیری د وژنې سرکاري ودانو او گاډو ته د زیان اړولو او د قانون سرغړونې په تورې مقدمه درج کړې ده. که څه هم په گوادر او نورو سیمو کې د شپږ ورځو راهیسې موبایل او انټرنیټ خو بیا د جنوري په دریمه نیټه یوازې موبایل سیګنلی خلاصي شوې دي او انټرنیټ تر اوسه بند دي. په گوادر کې ځایي خبريال بهرام بلوچ د جنوري په دریمه مشال لیډیو ته ویلي
مولانا هدایت الرحمن ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے ہیں.
دی وایي چې مولانا هدایت الرحمن تر اوسه نه دی نیول شوی او مقدمه د جنوري په دریمه د گوادر خار پټانه کې درج شوې ده. په خار کې د موبایل سیګنلی شپږ ورځې وروسته بحال شوې دي خو انټرنیټ تر اوسه بند دي. د احتجاج کوونکو په ضد ډېری مقدمه درج شوې دي او تر اوسه پکې نیول شوې یو سل 500 کسان بیا د تربت زندان ته استولې شوې دي.
تربت منتقل کر دیا گیا ہے.
دا حق دو تحریک په احتجاج کې د پولیسو یو سرتیری یاسر سعید د دسمبر په 20مه په ډزو کې وجلې شوې بو. پولیسو او د بلوچستان حکومت د یاسر سعید د وجنې تور د تحریک مشر مولانا هدایت الرحمن لګولې وو او په عین وخت کې بیا د غرزنګ مشر هدایت الرحمن په خپل یو ټویټ کې دا تور رد کړی وو. ویلي وو چې ډزې د پولیسو او امنیتي ځواکونو لخوا شوې دي. بلخوا په گوادر کې د یوې اونۍ راهیسې روان تاوتریخوالی او احتجاجي مظاهرې ختمې شوې دي او بند مارکیټونه او دوکانونه خلاص شوی دی. خود پولیسو او امنیتی ځواکونو سرتیری په ګڼ شمیر کې ځای په ځای د امن د ټینګښت لپاره لا ولاړ دي. په دې اړه په گوادر کې یو ځایي اوسیدونکي او د حق دو تحریک غړي نوید کلیم بلوچ په مشال لیډیو ته ویل،
مولانا صاحب صرف اپنے حق کے لیے کڑے ہیں.
دی وای چې مولانا ہدایت الرحمن یوازې د خپل حق لپاره ولاړ دی. موږ دا غواړو چې د بلوچستان په سمندر کې غیر ملکی د کبانو نیونکو ټرالران ختم کړي شي. خود حکومت او امنیتی ادارو په مرسته د کبانو نیولو لړۍ لا روانه ده. د بهر هیوادونو وګړي په گوادر په ځمکه او سمندر کې هر څه کولی شي، خو چې بیا موږ ځایي اوسیدونکي د خپل حق خبره کوو نو موږ ترهګر بلي،
یعنی هم وهاں کے مقامی هم دہشت گرد.
بلخوا د بلوچستان حکومت بیا په گوادر کې د یوې میاشتې لپاره دفاع یو سل او څلور څلیخت هم لګولی ده، چې ورسره به په گوادر کې جلسې، لاریون او په هر ډول احتجاج پابندی ده. بلخوا د بلوچستان حکومت ویان فرا عظیم شاه بیا مشال لیډیو ته ویلي چې اوس په گوادر او نورو ښارونو کې د امنیت حالات بالکل ښه دي. په گوادر او مکران کې ټول ښارونه خلاص دي، هیڅ تاوتریخوالی نشته. پر امن احتجاج د هر چا حق دی، خو حکومت به د امن خرابولو اجازه چاته هم ورنکړي. د پولیسو د سرتیری د وجنې او د قانون د سرغړونې په تور به د ککړو کسانو په ضد قانوني کاروایی کیږي. د حق تو مشران وایي چې غورځنګ یې تل سوله ییزه مبارزه لري او دا ناسته یې د دوو میاشتو سوله ییزه وه، خو حکومت د پر امن خلکو پر ضد طاقت کارولی چې ورسره تاوتریخوالی زیات شوی دی. دا په داسې حال کې چې د بلوچستان په ساحلي ښار گوادر کې د جماعت اسلامي یو ځایي سیاستوال مولانا هدایت الرحمن په مشرۍ د تحریک له دوو میاشتو راهیسې پر لت وهلی وو او د سی پیک لویه لارې بند کړې وه. گوادر کې د حق تو تحریک په نوم غورځنګ تیر کال پیل شوی وو. تیر کال د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو په مشرۍ خبرو کې د غوښتنو د پوره کېدو په یقین سره پرلت ختم کړی شوی وو، خو چې غوښتنې پوره نشوي نو سخت کال یو ځل بیا د اکتوبر په 20مه پرلت پیل شوی وو. د حق تو تحریک په بنیادي غوښتنو کې د بلوچستان په سمندري حدودو کې د غیر قانوني توګه د کبانو نیولو مخنیوي، د لادرکه شو کسانو بیرته راخوشي کول، د ایران سره په سرحدي پوله د تجارت اجازه ورکول، د گوادر په شمول د مکران څخه نشئی توکي ختمول، له خوانزو څخه د امنیتی ځواکونو چیک پوسټونه لري کول او نورې غوښتنې شامل دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز یا منځنیو سپو زموږ خبرونه اوس نشي اوریدلې. که زموږ خبرونه اوریدل غواړئ شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشي. د سهار لنه هو د مازیګر تر 3 بجو پورې موږ په دغه سپو تاسو موندل شي. 2013 14,500 او 15,015 کیلو هرتز. د مازیګر ل 3 د ماخام تر 6 بجو پورې زموږ فریکوئنسي ده 2013 15,015 او 10,080 کیلو هرتز. دا مشال ریډیو دا تاسو د نن ورځې وروستۍ مخامنۍ خبري غړی اوري. پرون په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د قومي سلامتیا د کمیټې غونډه وشوه چې په کې د هیواد په امنیتي صورتحال او په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د وروستیو وسلوالو بریدونو په اړه خبرې وشوې. په دې غونډه کې دا هم ویل شوي چې هیڅ یو هیواد ته به دا اجازه نه ورکول کیږي چې وسلوالو ته پټنځایونه او اسانتیاوې برابر کړي. په دې اړه تفصیل د ګوهر مسید نه ورو.
د جنوري په 2مه وزیر اعظم دفتر یو بیان خپور کړو چې پکې د پاکستان قومي سلامتیا کمیټې غونډې احوال یې خپور کړی وو. د بیان تر مخه دا پریکړه وشوه چې ترخګري په اړه به زیرو ټالرنس، یعنی هیڅ گزاره به نه کړو. په غونډې کې دا هم پریکړه وشوه چې ترخګري پر ضد رهبری او مشري به وفاقي او صوبایي حکومتونه کوي. کو څېړونکي څه بل نظر لري؟ د پېښور نه شنون کی شمیم شاهد مشال ریڈیو سارا خبرو کې ویل د قومي سلامتیا کمیټي غونډه خو د خیبر پختونخوا پکې ګډون نه وو.
ترهګيري چې ګوډر د ټوله په خیبر پختونخوا کې ده، نو لومبه په دغه قومي سلامتی کمیټه کې د خیبر پختونخوا نمائندګي نه و. د صوبایي حکومت ترجمان دا وایي چې موږ ته پکې دعوت نه راکړی شوی، خو اطلاع دار چې دا خو زمان دادا دا چې په انتظامی طور باندې اگزیکټیو ته د دې دغه یی لکه چیف سیکرټری ته خامخا دعوت راغلی، هغه کنوی کړی یا نه کنوی کړی دا جدا خبر ده. خو زما دا خیال چې د خیبر پختونخوا نمائندګي پکې نه نه هلته کې پته سرهږي چې دا څه قسمه ترهګيري ده او په کم ډول ده.
په کراچۍ کې مشت خبریال او څېړونکي زیورمان مشال ریډیو ته وویل چې د موجوده مرکزی حکومت لپاره عملی پریکړې ډیر ګران کار دی د زیات تکړه
دا فیصله شوی دا چې زیرو ټالرنس به دشتګردۍ لپاره او انډایرکټلی دا خبره هم کړله چې موږ به یو اپریشن شروع کوو په پاکستان کې دننه هم او ضرورت وو نو موږ افغانستان کې هم د کوم ټي ټي پی کوم هایډ اوټ سی هغه موږ اٹیک کوو. زما دا رائے ده چې بیسیکلی پاکستان ډېر سخت فرسټریشن شکار دی. یو طور ته خو ټي ټي پی حملې ډېر زیات شوې. ټي ټي پی کوم پرون نه بل ورځ کوم خپل ډیټا جاری کړل هغه چې موږ 350 نه زیات حملې کړلې پاکستان کې او په دې کې موږ ګورو چې بنو کې یو سټڈی سینټر وغیرہ مال کړی وو. په اسلام آباد کې خودکش حمله وشوه. نو دیو د امن و امان کم صورت حال لیدا ڈی سیریز اگست دے ڈیزل او د سکاری چی دا کم اپریشن دوبارہ کی دی شی پدی پختونوں پسوموں کی خاص طور پر دی قبائلی سیمہ کی لکہ شمالی یا جنوبی وزیرستان کی دوبارہ
دا بیان تر مخہ پا کامی سلامتیا کمیٹی و کونڈی کی دا گرانی ختم ولو او عام او لس جوند آسان ولو پا اڑا ہم پریکڑے وشوی گوہر مسید مشال ریڈیو اسلام آباد.
په افغانستان کې د بخنه غوړم د افغانستان په خوره کې ترهګریزو فعالیتونو پاکستان اندېښمن کړی. دغه هیواد چارواکو په وروستیو څو ورځو کې د افغانستان خاورې نه پاکستان ته د ورپېښېدونکو ګواښونو په اړه بېلابېلې اداګانې کړې. خو آیا دغه اداګانې واقعیت لري که لري پایلې ویسوي؟ زموږ همکار خاطر پردیس دغه پوښتنې له سیاسي شنونکي شفیق همدر نه په دغه مرکه کې کړې.
زه فکر کوم چې پاکستان کوم ستراتیژي او پلان چې د منطقي په ځانګړې توګه د افغانستان د لپاره درلود پیغې کې ناکام شوی دی او اوس چې چون چې د اقتصادي مسایلو سره مخ دی په خپل په کور دننه د ځینو سیاسي کشمکشونو سره مخ دی نو د دې هیواد استبلیشمنت کوښښ کوي چې د ځینو پروژو د لارې او د ځینو نویو ستراتیژیو د لارې غواړي پاکستان ته یو ځل بیا لکه په تیرو درې څلوېښتو کلونو کې چې ګټه رسولې وه ځان غنی کړی او په دې منطقه کې ځان اټومي طاقت کړ. دا ظلم غواړي چې دغه ستونزو د وتلو دپاره په ځانګړې توګه د منطقې هیوادونه چې دوی یو وخت هندوستان سره لاس او ګریوان دي اوس په ځانګړې توګه د افغانستان سره دغه مسایل راپورته شوي دي. زه فکر کوم چې دغه مسایل شته دي او کوم رژیم چې دوی حمایت کاوه په تیرو څلوېښتو کلونو کې یا کومه ډله چې حمایت کوله نو هغه یو مذهبي ډله وه، ایډیالوژیک ډله وه. د هغې سره د نړۍ د ګوټ ګوټ نه او د منطقې د هیوادونو خلک ورسره ملګري وو او د ایډیالوژۍ پر بنا باندې دوی هلته قدرت ته ورسېدل. اوس په خپله هغه ایډیالوژي دوی ته بلا ګرځېدلې ده. نو زه فکر کوم چې دغه اندېښنې چې دوی اوس څرګندوي له بده بخته دا په خپله دوی کرلې دي.
بلې، همدر صاحب تاسو په خپلو خبرو کې هم ورته اشاره درلودله، د دغو ادعاګانو پایله به څه وي؟
کوم د ټي ټي پی سرتیری چې دی د ډیورن کرخې دی خواته چې میشتي دا په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د طالبانو سره ملو دوی الته په مبارزه کې په یو سنگر کې دوی سره وګ په وګ برخه اخیسته ده. اوس که څه هم دغه رژیم او دغه حاکمیت چې دی دا تر یو حده پوري د ایسای په یا د پاکستانی استبلیشمنت په هغه طرح او پلان باندې قدرت ته رسیدلې د منطقي او د نړۍ ځینې نور هیوادونه ورسره، لیکن په صفوفو کې لاندې کوم جنګیالي چې دي تر ډېره حده پوري د دوی فکر یو دی. نو په دې اساس باندې د دوی په وړاندې باندې اقدام کېدل چې دینه شونې دي، ځکه په خپل کچیرته کوم اقدام د دوی په مقابل کې وشي نو زه فکر کوم دا به یو بغاوت.
همدر چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون ته د نړیوالو اندېښنې په اوسنیو شرایطو کې څومره پر ځای دي ستاسو په باور؟
زه فکر کوم د نړۍ نور هیوادونه د منطقي هیوادونه کوم تشویش د افغانستان د اوسنیو حالاتو نه لري نو د دې تشویش په ځای دی. لیکن د پاکستان په اړه باندې دا خبره ناسمه ده، ځکه پاکستان په خپل د ترهګرو د تمویل یو مهم مرکز وو په تیرو تقریبا څلوېښتو کلونو کې. په شلو کلونو کې د منطقې د هیوادونو مهمې تروریستي ډلې چې وې هغه د هند کې فعالیت کاوه، کې په افغانستان کې کاوه، کې په ایران کې کاوه، کې د نړۍ په بل کوم ځای کې کاوه. نو دغه اصلي مرکز او بنسټ چې وو چې په پاکستان کې وو. نو زه فکر کوم د پاکستان د اداوي چې اوس یې لومړي وزیر د امنیت شورا سره غونډه کړې وه، یو ځل بیا یې افغانستان ته ګوته نیولې وه. زه فکر کوم دا بې ځایه دي، ځکه دوی په خپله د تروریزم د ترهګرۍ د جوړولو یا د تمویلولو په خپله یو بنسټ دی. نو د دوی د دغه داوی تر ډیره حدا پوری بے ځای دي، لیکن د نړۍ د نوري د نورو هیوادونو زه فکر کوم چې اندېښنې په ځای دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
دا مشال رادیو ته تاسو لدی وقفه نوړان دي د شنن کی شفیق همدرد نظر ورده زمون همکار خاطر پردیس ورسره مرکه کړي او سم یو بل رپورت د بلوچستان په دوکه کې د شیر ناروغي لوجه سلور ماشومان مړ شوی دی او سلويخت نور ناروغه شوی دی. د روغتیا چارواکي وایي چې په سیمه کې ماشومان ته د شیر ناروغي ضد واکسین ورکوي، بل خو د سیمې اوسیدونکو او د روغتیا کارکونکو وایي چې په سیمه کې د ډاکټرانو کمی دی او باید حکومت دې ته جدي پاملرنه وکړي. نور حال د ایوب ترین پر رپورت کې
د اکپټ څخه د وسه شپږ پېټه کیلومتره لري د بلوچستان په دوکي کې د ابيب کلا او په کلی جعفر شاه کې د خسرې یا شری ناروغي څخه څلور ماشومان مړه او د سلويش څخه زیات نور اغیزمن شوی دي. د شری څخه چې کم نور ماشومان تر اغیز لاندې راغلي دي هغه زیاتره سم د لاسه په روغتون کې بستر کړي دي، چیرې چې ډېری ماشومان ته ویکسین ورلګول پیل شوی دي. په دې اړه د جنوري په دویمه نیټه د سیول هسپتال دکې مشر ډاکټر جوهر ترین سره چې مکله تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې اغزمنو کلو ته ویکسین رسولې دي، خو بیا هم د نوموړي په وینا چې په سیول هسپتال دکې کې نارینه ډاکټران نه حاضریږي او یوازې دوی ښځینه ډاکټران ډیوټي ورکوي چې لامل د ایمرجنسی په صورت کې د دوی لپاره مشکلات زیات وي.
مزید چې دی ماسه د ټول 43 بچان چې دی ټوټل زو قتل هغه اوس برابر او الحمدلله دا چې مستند کا سبا دا چې کلی بل کوټ او پھر یو ایریا دا د مری او د حسنی هغه زو ویزیت کو نو سلا پوسټار کی دا چې مسله نسته. مزید ما اوسم ډایریکټر زوب ډیویژن څخه خبر اوسوله، مطلب ما دا ورته چې ماته د شانو د سپیشلیست ضرورت دی چې بدري د بچانو ډاکټر زیا سل سپیشلیست او ماته په دوکي کې ډاکټران ته زی ماته بار بار ویل چې ماته ډاکټران نسته فرغت ڈسٹرکٹ کی زی ایکڑ کار کو مت ڈاکٹرز نہ تھا، حالانکہ دا ایج ایم ایس سے خدا نوی مجبوری دا زما وطن دے علاقہ دا زو پرتی تو کیم
تا کار غزیا تکڑا چ پابیب کلا او کلی جعفر شاہ کی چ کو ماشومان دا خسرے سخ اگزمن سی وی دی دا غ یولو ہلا دا دی چالتا والدین دا خسرے دا ٹیکو او پولیو سخ انکاری دی. په دې اړه د سیم سره تړاو لرونکي د پرایمري سکول هډماسټر محمد اشم وای چې اوس په اغیزمنه سیمه کې د ویکسین لګولو کار پیل شوی دی.
دا ټیم راتلای دا ټیم بناري والے په لوټ سفر کې مو اعلانونه کول چې به راځي خپل ارکانو ته فزجن کې ولا غوي مګر دوی سر نه خلاصوي. دا ټیم اوس دوی غلط رپورټونه ورکړي دي چې بای دا مشت پرستی ټکو والا ټیم نه راتلای اور ورځ موږ غم دې نه کړایا.
دته په کوټ کې د روغتیا د ادارې صوبایي ډایریکټر نور قاضي سره چې مکله تماس ونیوي نو هغه و مشال ډېډو ته وویل چې واغزمن سیمې ته دوایان او ټیمان په عجله توګه دوی لیږدولې دي چې مخه د نورو مرګو مخنیوي کول دي.
دانے واپس ورسی دا شرع چاته نه مړی شریک ته د غزنوج رانا غانې مړی شرع راضی زی شنه کوم وایرس کده او ټمپریچر زیات بنا نه زیات بس من پښتنه کا دغه چې په بدل کې خدای دې پاتې کی پاتې.
دا ولی چې ډاکټران د دوکې په سرکاري اسپیټال کې د کار لپاره نه حاضریږي. د دې په جواب کې د دوکې ډیپټی کمشنر صاحبزاده نجیب الله د جنوري په 3مه نیټه راته وویل چې په دوکې کې د ډاکټرانو د وسیدو په خاطر سمې اسانتیا وینسته، خو پر ورسره دوی د جکپړو چارواکو سره په تماس کې دي.
د پاکستان د هر فوغت تنخل کې ورک دي هر ځای په کوټه کې چې کوله کله زنه راځي بیا د څه راځي د هغونو د کوټه نو کړی کله د دوکې کې چیر وخت راوړ د دوکې کې سار مثال د یو پیډیو کې ماپشن باندې چې د څه سره په شیل شپه چې کې نو مصدا د فراسي او شپه دی و کې بیا سفارښونه پر ځان نو بس تر دې بس سر کړه د راځمو لکم د پرایوټ کلینیک په دې کې بده خبر راځي د پاکستان هم ځکه نو چې کم سه کم دی نو سره ټرین کې یار دنه
د بلوچستان دوکې سیمه د کولی د ماده څخه مالامال ضلع ده. او هر کال د مادن د ادارې د شمیرې له مخې د 15 څخه 14 لکه ټنه پورې کوئله د دې غرنۍ سیمې څخه راوځي، کوم چې د سند او پنجاب ایالت په کارخانو او د خښتو په بټیانو کې کارول کیږي. لیکن د بده مرغه په یاده سیمه کې نه خوښه اسپتال جوړ شوی دی او نه هم د خلکو د تګ راتګ په خاطر شپوخ سړک سته.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ. دا مشال ریډیو د از نجیب عامر مو د نن ورځې وروستۍ خبري غړې تاسو وړاندې کوم. په مردان کې د گاډو د اډو ټیکسونو زیاتېدو ضد د ترانسپورټرانو احتجاج لا هم دوام لري. دوی وایي چې ټیکسونه پرې 2 چنده زیات شوي دي، نو ځکه یې د جنورۍ له لومړۍ نیټې نه د احتجاج په توګه اډې بندې کړې دي. بلخوا د مردان انتظامیه وایي چې تحصیل میونسپل انتظامیه له مالي تاوان سره مخامخ ده، نو د ملازمینو د تنخواګانو او د ضلعي انتظام د چلولو لپاره ټیکسونه زیات کړي دي. په دې اړه تفصیل د عظمت علي شاه په راپور کې.
دا مردان نه پیښور ته تلونکي یو کورنۍ چې له سهاره د گاډو د راتلو په انتظار وه، یو مشر سبحان الله مشال ریډیو ته وویل چې له پیښوره مردان ته میلمه راغلی وو خو اوس ورته تلل مشکل دي. نوموړي زیاته کړه که حکومت ټیکس لګوي او که اډې مالکان یې اومني خو بیا یې هم تاوان د عام سورلو کیږي.
اډو والا په دې گاډو باندې ټیکسونه لګېدلی دي او دې چې دا نن دوه مور زمنګ زریره ګرځو په دې اډو کې گاډو والا نه دي او دا چې څومره ټیکس وای چې په گاډي باندې به زمانه لري، نو زموږ خو دیاړي مار خلک کې زموږ خو اثر کرو ما خام ریبو، نو چې زمونږ 500 روپۍ پرس کا دیاړي شول او دا غي د زل لکه د پيشه فشار ته زم راځم 100 روپۍ په ما کرے سول 500 200 300 500 سکوم او ټیکسان ولا ولا لري 400 300 روپۍ کرے دي. مهرباني د حکومتو کې چې وزیر اعلی سره درخواست کوم چې دا خپل پیسې له واپس ورته تاخد دي کارټر نه کېری ډبه جوړ کړی دا یو خپل خو بغیر سو بنګل زور راکې عوام له زور کې.
د مردان د یوې اډې چلونکي جاوید خان مشال ریډیو ته وویل چې د ځلې انتظامی له خوا ورته د ټیکسونو سیوا کولو نو ویلې. نو موري زیاته کړه چې اداره ورته په اډه کې بنیادی اسانتیاوي هم نه ورکوي.
په خبر له یو ټریپ 130 روپے مونږ ورکولې اوس ورکو 300 دغه سواد ته چې دی 150 روپے وي 350 ورکوي، کراچی له 900 روپے ټیکس وي 4000 ورکوي. ته دا د دې په وس کې نه ده موږ نشو کولای گاډو کې 260 سب مخ کې نه مینټیننس ګران دي او لکه برداشت نشته د خلکو، نو بس نور هم باغی وس نه کیږي په خپل دا گاډي درولې بس ولاړو. مونږه 10% منو 30% منو 20% منو خدا ډبل او تریبل دا کم زره مونږ ورکو.
د مردان تحصیل میونسپل اډمنستریشن مشر نوید خان مشال ریډیو ته وویل چې ټی ایم ای مردان په تاوان کې روانه ده او د ادارې ملازمینو د تنخواګانو او د ضلع د نظام چلولو لپاره ټیکسونه لګوي.
زموږ بیسیکلی مقصد هم دا دی چې زموږ سیلریز پینشن او چې کوم بیسیک فیسیلټی وای کو دلته میونسپل سروسز سینټریشن واټر سپلای سټریټ لایټ داسې دا شیزونه افیکټ نسی کوګه چې الټیمیټلی چې دا افیکټ کې کنه دا شیزونه نو دا مردان څنګه زیاتوب دی کنه نو هغه به یعنی ته مینیج کیه دا یو یعنی هغه یو پروسس دی چې داسې به کوګه موږ چې څونه غي نو هغه موږ دلته یوز کوو. زموږ داسې نو سدا سې ډیولپمنٹ اکټیویټیز کې زموږ دا شیزونه نه زی چې کوم ریونیو غزي ما ته چې هغه کې ګیپ ډیر زیات دی ډیولپمنٹ کې خو له کېدا چې کل سیوینګ وې ته سیوینګ له ایشو خو دلته ستنه نو موږ مقصد دا دی چې دا شې هاي شې پر مینیج پوه تحصیل یا پوه ډیسټریکټ ته کوم موږ فیسیلټی پرووایډ کوو چې هغه دغه سي کنټینیوسلی رواني کیا کې موږ بهتري راولو.
دا مردان د ترانسپورت صدر اسد علی مشال ریډیو ته وویل چې ځلی انتظامیه خپل فیصله واپس وانغسته نو تر هغه به اډې بندي وي او کرایه به هم سیوا کوي.
هر اپیرا د دې ظالمانه ټیکسونه دی په موږ باندې زیاتې ټیک شو دي دې سره دا ډې سہولت مطلب د اوبو سہولت دې سره نشتا د سپایې غم دې سره نشتا د یو شیزم صرف عوامو ته زور دی کده په ما ټیک زیاتې خو زه په عوامو باندې کرے زیاتوم کنه ټیک شو جی. بل خبردار چې د شډول برابر دې ټیکس نه زیات کړي مکمل داد نه زیات لکه ظلم یې کړي دی بیخي.
مردان د خیبر پختونخوا دویم غټ خار دی او د صوبې د ټولو خارونو ترڅنګ د پنجاب او د سندھ خارونو ته هم له مردانه گاډی زی د اډو او د گاډو د احتجاج له وجې ټول پاکستان ته تلونکي سورلې متاثر شوې دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، مردان.
اوریدونکو، عظمت علی شاه چې تاسو ته رپورٹ وړاندې کول، همدې سره د خبرونې نیمایي برخې ته نږدې کیږو. په پیښور کې د مخام 15 بجې شوې دي. راځي چې د فرخندې اسد نه د خبرونو لنډیز وره.
د خیبر پختونخوا حکومت وای دی په صوبه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره کوټلې ګامونه پورته کړی دی او په دې لړ کې به د وفاقي حکومت ته هر فیصله مرسته کوي. د خیبر پختونخوا د قانون وزیر فضل شکور خان نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل د صوبی امنیت تجمن دی او په دې لړ کې به د وفاق لخوا د هر فیصله مرسته کوي. دا له هغې وروسته دا چې تیره ورځ په اسلام آباد کې د قومي سلامتیا د کمیټې په غونډه کې د خیبر پختونخوا او بلوچستان پر امنیتي حالاتو خبرې وشوې. د بلوچستان په گوادر کې پولیسو د حق دو یا حق راکړې تحریک مشر مولانا هدایت الرحمن بلوچ په ګډون د 15 کسانو پر ضد مقدمه درج کړې خو نوموړې اعلان دی نیولې. دا مقدمه له هغې وروسته شوې چې د حق دو تحریک ته احتجاج پر مهال یو پولیس سپایي وژل شوی وو. حق دو تحریک له حکومت په دې خار کې د پوځي چک پوسټونو کمولو، په لوی ټرالو کې د میانو د نیولو، د مخنیوي او له ایران سره د سوداګرۍ اسانولو غوښتنې لري. د پاکستان وفاقي حکومت اعلان کړی چې په هیواد کې د بجلی د بچت لپاره به د بجلی استعمال 10% کموي. نن د جنوري په 3 د وفاقي کابینې د غونډې وروسته په یو خبري غونډه کې د دفاع وزیر خواجه محمد آصف وویل چې په سرکاري ادارو کې به د بجلی پر استعمال 10% کمی راوستل کیږي او په ټول ملک کې به مارکیټونه د شپې 8:30 بجې او شادي هالونه د شپې 10 بجې بندیږي. اوکراینی پوځ نن ویلي چې روسي پوځ په 13 ساعتونو کې د اوکراین پر ولسی ځایونو بلوبریدونو ته دوام ورکړې. دا له هغې یو ورځ وروسته ده چې روسي په واسطه کیف لخوا په حملو کې د خپلو عسکرو وژنه تایید کړې ده. دا پر اوکراین د روسي د حملې د پیل وروسته په 13 میاشتو کې پر روسي عسکرو یو خونړی برید بلل کیږي. د اوکراین د پوځ مشر ویلي چې د دسمبر پر 1 عسکرو په خیرسون سیمه کې د روسي عسکرو پر یوې اډې برید کړي چې پکې تر 500 پورې پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. او په کراچۍ کې د نیوزیلند او پاکستان ترمنځ د دوی مو اخری ټیسټ میچ په لومړی اننګز کې د نیوزیلند لوبډلې 4.9 رنزونه جوړ کړل او ټول لوبغاړي اوټ شول.
دا مشال ریډیو د تاسو د فرخندې اسد نه د خبرنو لنډیز اورید. په دې پاتې نیمای کې هم مهم رپورټونه رسره دی اوریدونکو، نو که وخت لري رسره پاتې شي. په پیښور کې د وړو د میلونو مالکانو اتحادیه ویلي چې حکومت ورته د ضرورت مطابق وړنه ورکوي چې لواجې په صوبه کې د وړو نرخ هم زیات شوی دی. دوی وایي حکومت دې ورته له پنجابه د وړو په وروړلو محدودیتونه ختم کړي او د صوبې لپاره د غنمو مخصوصه برخه یا کوټه هم زیاته کړي. خو بیا د خوراک محکمه موای چې د صوبې د ملنو لپاره 15% کوټه مقرره شوی، خو دوی ورته 30% ورکوي چې مخه یې دا ده چې د خلکو د وړو ضرورت پوره شي. له پیښور شبیر احمد جان په تړنو تفصیل.
پیښور کې شوی د اوړو د ملنو اتحادیې د غونډه کې برخه اخیستونکي د سازمان مشر حاجی اقبال مشال لیړو ته په 2 جنوري وویل چې د صوبې د ورځې کم د اوړو یا د غنمو ضرورت هغه حکومت دوی ته نه پوره کوي. دکم لوځي چې د اړو نرخونه ډیر سیوا شوې دي.
زمونږه خوراک چې د صوبې کم ادا غل 14,000 میټریک ټن پر ډے دا. مونږه حکومت غنم را کوي 5,000 میټریک ټن. لکه زمونږ ضرورت د ورځې کم اس کم 1,40,000 بورې د ورځې دا. مونږه حکومت را کوي 50,000 بورې. دا ریټونه د هغه په وجه سیوان دی. بل مونږ حکومت ته نن دا دغه وکړو چې بای مونږ ته د پنجاب هم کولو وکړي شي. دا کومه کوټه چې مونږ له راکړي دا د 25% کسانو ده. مونږ ته ویو چې کوټه راته زیاته کې چې کم از کم د 80% کسانو دا ارزان اوړو دوی ته په اسانتیا سره ملاویږي. باقی دا 20% چې کم دی دا سرمایه دار خلک دي، بهشک هغوی اغشتیم شي.
د یاد سازمان یو بل غړی چې په مردان کې د اړو مل دی. عادل اقبال مومن مشال لیړو ته وایي چې بلونو سره غنم بالکل نشته دی ولی حکومت سره شته دی خو دوی ته نه ورکوي.
دې کې چې کم دی نو د ګورنمنت ډېر زیات غټ لاس دی. دې کې د فلور مل اړو سره کار نشته چې لکه فلور مل نه به ریټ دا به های کیږي. نو فلور مل چې کم دی نو هغه چې سر ریټ کې خریداری وکي نو هغه ریټ حساب سره چې کم دی نو هغه خپل حساب کتابو کې هغه خپل اوړه خرسي. په مل کې چې کم دی نو حالات ډېر زیات خراب دي د غنمو لحاظ سره. ګورنمنت لا پکار دادي دوی سره چې کم سٹاکس پراته دي دوی سره به د کی پی کی حالات کنټرول شي.
نوموړي جاتوی چې پنجاب نه چکم غنم راځي هغه تلارو کې چک پوسټونه ډیر وی نو زده هغه لوجه زیات خرچی شي او سس زیات کاریانه او ټیکسونه. ولی پدړم چې کله د خیبر پښتونخوا د خوراک محکمې سیکرټری کیپټن ریټایرډ مشتاق احمد نو پختل نو دوی د اواز نه ریکارډ کولو په شرط مشال لیړو ته ویل چې حکومت د خپل کوټې یا برخې نه سیوا غنم ملیون ته ورکوي ځکه حکومت پابند دی چې 25% غنم دوی ته ورکړي خو مونږ خوشا 3% ورکوو کوم چې د ورځې 5000 میټرک ټن غنم جوړیږي. خوای سرنګ چې نور هر یو سیز ګران شوی دی نو اثر یې په اوړو او غنم هم پریوته دی او د دې نرخونه هم ننور گرانے سرسم سیوا شوی دی. ہم دا جنوری پا دویما پی خور کی دا خیبر پختونخوا چیف سیکٹری پا مشرے پا گرانے قابو مندلو لپارا یواغون ڈوشوا چپک ٹولو ڈپٹی کمشنران تا ہدایات ورک بلشو چھ دا اڑو پا شمول دا نور توکو پا نرخونو قابو مندلو لپارا گامو نپور تکلی دا سرکاریش میرو ترمخا خیبر پختونخوا دا غنمو 25% ضرورت حکومت دا صوبے دا خپل پیداوار نپورا کئی نور 25% ملیون مالکان زان لاخلی ولی 50% د پنجاب صوبینا پورا کیگی. شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور.
مزدور کار خلکو په سرکاري دکانونو یا یوټیلیټی سٹورونو کې د وړو چینو او غړو په ګرانېدو خپګان خودلې د خیبر پښتونخوا کې. او دوی وایي چې په دغه یوټیلیټی سٹورونو کې به وړاندې هم دغه سیزونه دوی په ګرانه ترلاسه کول ځکه پیدا کېدل بنه اوس وایي چې اوس پیدا کېږي خو قیمتونه د عام بازار سره سم دی. هغه عمر دي کنه او دوی وایي چې حکومت یې په قیمتونو کې د جنوري د اول نیټې نه اضافه کړې ده چې د غنم وړۍ 2.5% ګران کړې دي. چینی غوړي هم همدغه شان په همدې تناسب سره ګران کړې دي. د سرکاري دکانونو لخوا د جاری شوی اشتهار تر مخ هغه خلک چې د بنظیر انکم سپورت پروګرام برخوي هغه ته به د سیزونه په خوانی بیا ورکول کیږي. په دې اړه نور تفصیل د شنه واسترک سینا.
په یوټیلیټی سٹورونو کې د خوراکي شیانو قیمتونه د 25 تر د 2.5% پورې ګران شوی. د دسمبر په 1 2022 یوټیلیټی سٹورز کارپوریشن معنی هغه دکانونه چې وفاقي حکومت پکې د اخستونکو لپاره په ارزانه بیا خوراکي شیان ورکوي ګران کړی دي. د وفاقي حکومت د میډیا اداري پریس انفارمیشن ډپارټمنټ لخوا هم په دغه نیټه د پاکستان غټو اخبارونو کې لوی او رنګین اشتهار لګیدلی چې تر مخې د غنمو اوړو د 40 روپونه 4.75 روپو ته، یو کیلوګرام چینی د 80 روپونه 9.8 روپۍ او غوړی د 300 نه 315 روپو ته خېژولی. پېښور کې یو ګلکار محمد ایاز خان وای دوی به زیاتره سوداګانې په دغه سرکاري دکانونو کې کولې. اول خو هغلته ملاوېدل هم ډېر ګرانو. اوس چې قیمتونه د عام بازار په شان شو نو دا به ورته مشکلات لاسي واکې.
نو 1500 روپۍ ورځ هغه ستاسو پورې ټیکادارانو ته موس اپیل کړی چې دیاړی دی سیوا شي ځکه توڑا په 2700 روپۍ شوه. مخکې 1500 په هغې باندې ښه گزاره کېده.
هغه ورځې کې به 100 روپۍ توڑا
هغه وخت کې 1400 1450 توڑا وه، اوس 2700 ته رسېدل. دا ډېر مشکله ده. د لیبر دومره بد حال دی چې یو ورځ دیاړي واري خواران نو هغې بیا ګرځي چې اوس په دې څه کور ته یوسو. کور کې ماشومان ته غواړي غوړنی چینینی غوړنی کم ځینې پوره کوي. هغې
د جاري شوي اشتهار تر مخې هغه خلک چې په بنظیر انکم سپورت پروګرام کې داخل دي د هغوی د پاره به د غوړو اوړو او د چینو قیمتونه هماغه شان پخوانی وي. د یاد پروګرام د ویبپاڼې تر مخې پاکستان کې د 2014 نه 15 خاندانونه داسې دي چې د دغه پروګرام نه استفاده کوي. نو اشتهار ښایي چې د دغه خاندانونو نه بهر خلکو ته به په سرکاري دوکانونو کې هم دغه درې وړ خوراکي شیان په ګرانه بیه ملاویږي. اشتهار کې په غټه سرخۍ کې وزیر اعظم ریلیف پیکیج لیکلی دی او دای هم لیکلی دغه قیمتونه به د جنوري د اولنې نیټې 2023 نامه لیکيږي. اشتهار کې زیاته شوی یو تن به په میاشت کې 40 کیلوګرام اوړه، 3 کیلوګرام چینی او 3 کیلوګرام غوړی اخستی شي. په ورسکروټ پیښور عبدالخالق نوم یو تن د لوهاري کار کوي. دی وای ورسره شپک تنان په کار اخته دي. کاروبار ډیر کم دی او دوی د مزدوري په ورکولو کې هم مشکلات لري. خالق زیاته کړه خوراکونه زیات کران شوی نو مزدوران ورنه هر ورځ د مزدوري د زیاتېدو غوښتنه کوي.
که چې موږ چې مونږ ته پته نه لګیږي چې چا کار وکړو
اوس مونږ په دې کې یو چیرې شکر شي چې بس غل کار وکړو. نو موږ وی چې رور مټیریال ډیر زیات ګران شو وړ وړي چینی وغیرہ او زموږ تنخواګان نه خو ځینوال ته کار شته نو تنخوا ول موږ څنګه زیات وکړو؟ یا تقریبا شپږ کسان دی را سره.
نو شپږ کسان له بوتې میشتې روپۍ ورکړي.
یاره بالکل جی بالکل کار مارم نشته دی. دا تقریبا دو درې میشتې شو چې جیب ول ورکو.
پاکستان کې دغه سرکاري دکانونه 50 کال وړاندې شروع شو او دوی په خپل پاڼه د کلی دکانونه د سلور زرو زیات دي. ولې د یو زرو نه زیاتې فرانچایز معنا چې په نجی دکانونو کې هم خدمات ورکوي شته. د دوی په پاڼه د پخوانی قبایلي ضلعو دننه د سرکاري دکانونو ځینې تفصیلات هم شته، خو د دکانونو شمیره یې ډېره کمه ده. لکه د باجوړ په ښار کې یو دکان خودلې. په ملک کې د سرکاري دکانونو بهر عام کاروبارونه هم ډېر زیات خراب دي. لکه د باجوړ چمبر اف کامرس مشر لالی شاه پښتونیار وای ډیرو خلکو کاروبارونه پرېخي.
مخکې به د پنجاب دغه میلیونو والا دغه کارخانه دارو بدلته زمون سره مطلب د میاشتې د هفته یو قرض به کاوه او مالونه به موږ تر کول لوشتون کې زمو دکاندارانو چې شو چې په ملک کې د سار او د ماخام د ریټ پته نه لګيږي چې سار موږ یو غاړه راډکو ماخام د غیر ریټ بلي. خو موجوده چې کوم صورت حل له کوزنن ته ته هم جنن تور چای او وړي د ریزورس ناس ته ما چې دغه نوې انویس راغې دغه مطلب څه کومه منګي کوم له هر د وړو د غړو د چینو د خوراکونو د ټولو شیانو روان دي. نو د خدای پاک غواده د رزق مطابق ده، باقي د بندګانو د وس او د بس خبرې نه دي.
د یو ټولټی سٹورن لخوا په جاري شوی اشتهار کې دوی دا هم لیکلي، هر څوک چې غوړي چینی او ورو پسې دغه دکانونو ته ورځي اول باید د خپل موبایل فون خپل شناختی کارت نمبر په 1556 ولېږي چې معلومات شي دغه تند بنظر انکم سپورت پروګرام اهلیت لري او کنه. شانو واسترګزه مشال ریډیو پېښور.
لا مشال ریډیو نه د نن ورځې روسته خبرې غړي او د بی پولي خبريالانو سازمان یا ریپورترز وداوت بارډرز د یوې سړنې لمخې په تیرو شلو کلونو کې په ګرد نړۍ کې شاوخوا 1100 خبريالان وژل شوي چې په وسط ډول په کال کې لا تیاو څخه زیات جوړیږي. په دغه حساب په دې فهرست کې پاکستان په 15 نمبر باندې دی، ځکه چې له 2003 کال راهیسې دغلته په دغه هیواد کې په بیلابیلو سیمو کې 93 خبريالان وژل شوي دي. په دې نور تفصیل د پیښور نه د شبیر احمد جان پر رپورت کې.
د دغه رپورت تر مخه د 2003 او 2022 ترمنځ 12 په ځانګړې توګه د هغو کسانو لپاره چې د کره معلوماتو ترلاسه کولو او د هغې د خپرولو دنده کې مصروف وو وجونکې لسیزې وې. فرانس خبری اجانس د بیپوله خبریالانو دغه خپور شوی رپورت کې په ډاګه کړي پاکستان هم د نړۍ 5 خطرناک ترین هیواد دی، چرته چې خبریالانو د کار کولو له وجې د هغوی ژوند ډېر په خطر وي. او تیرو شلو کالو کې په پاکستان کې 93 خبریالان وجل شوی دی. پیښور کې خبریال فدا دل وای چې پاکستان کې یو که خبریال وجل شي وتختول شي او یا پرې تشدد وشي نو بل خو ته د دې پر ضد د دغه جرمونو د معلومات هم بیا پته نه لګي چې په دې کې څوک ککړ وو.
د خیبر پختونخوا یا د قبایلی سیمې چې کوم صحافیان دي دا چې کوم حالاتو سره مخ دي نو ظاهر خبره ده پای کې دړکې هم ملاویږي، پای کې د تشدد واقعات هم مخې ته راغلي دي. او په پاکستان په مختلفو سیمو کې درې نوی صحافیان قتل کېدل، دا ډېره د افسوس خبره ده. او په دې کې ډېره زیاته افسوس خبره ده هم دا چې کله د قتل داسې واردات مخې ته راشي نو د هغې نه پس حکومتونه ادارې په هغې باندې بالکل چپ پاتې شي. تحقیقاتي کمیشنونه هم جوړ شوي دي، دا هغې نتیجه مخې ته نه راځي. په هغې کې دا پته نه لګي چې دا صحافي دا خبریال چا ووجلو، چا په تشدد وکړو، چا اخوا کړو. داسې وارداتونه شوي دي چې تر اوسه پورې پته نشته. په هغې کې نه حکومت ذمہ داری اخلي نه ادارې ذمہ داری اخلي.
نوموړي جاتوي چې د خبریالانو پر ضد که تشدد یا د مرګ ژوبلې معلومات وشي هم نو کسان نامعلومه وي او خبریالانو ته انصاف نه ملاویږي. خیبر پختونخوا کې د جرنلیسټانو د حقونو او د ښېګړې لپاره کارکوونکي سازمان خیبر یونین او جرنلیسټ پخوانی مشر فدا خټک چې د یو شخصي ټلویزیون مشري هم کوي وایي چې نه مطبوعاتي ادارې او نه حکومتونه د خبریالانو د خوندیتوب لپاره سنجیده فکر کوي. وایي چې دلته خو یو خوا که حکومت خبریالان زوروي نو بل خوا ځینې وسلوالې ډلې هم دي چې هغوی خبریالان خپل کار ته آزادانه توګه نه پرېږدي.
جرنالستان هغه شانتي آزادانه صحافت نشي کولای خپل دغه جهاد شاته د دې چې یو خو ملټنسي دا چې هغه ډیره واضحه ده. تر طرف ته دلته کې د حکومت دا هم دغه سختيانه پابنديان دي نو جرنالستان کومګو ګورو د میچنه په غدوو حصو کې چې دی یو قسم ته منځ کې گیر دي نو د ادارو حال لا دي چې یو اداره هم د خپل د جرنالست ته دغه د سیفټي لپاره هیڅ کار نه کوي. د سره سره حکومت هم دغه ټزمواري ده چې هغه هم دی اول سره ګمونه اوچت کی.
خو بیا پاکستان کې تیر وختونو کې هم او موجوده حکومت هم بیا بیا زاجمنې کړي چې دوی ته د خبریالانو د ستونزو او د کشالو خپته ده او د دوی د خوندیتوب لپاره کوټل ګامونه او ضروری قانون سازی به هم کوي. کبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د لنډی کوتل سیاسي فعالان وای چې د دې سمې د پرمختیا مهمه پروژې پر وخت سرته نه رسیږي لچې لوجې د دوی په خبره خلک د ژوند له بنیادی اسانتیاو محروم دي. دوی په تیرا د اوبو، صحت او تعلیم په برخه کې د اسانتیاو د نشټوالي خبره کړې ده. په قومي سملی کې د خیبر یو استاذ بیا ویلي چې د لنډی کوتل لپاره د زیاترو پروژو تخنیکی کارونه بشپړ شوي او دا چې د صحت او تعلیم په برخه کې هم پرمختګونه کړي دي، اصلاحات کړي دي، خو په خبره چې د نوو ودانیو په جوړولو به وخت لګي. فرهاد شینواری رپورټ لري.
د لنډی کوتل سیاسي اتحاد یو مشر مراد حسین اپریدی د دسمبر په 1 نیټه مشال ریډیو ته ویل چې هلته اعلان کړای شوې پرمختیایي منصوبې نیمګړې پرتې دي.
څنګه چې کیټګری اے اسپیټل په پېښور کې ده یا په نورو اضلاعو کې ده، نو هغه سہولت موږ ته فلل په ایمرجنسی کې په بل اور شي کنه ز په خپل تلین پوي شنو ولته یو سرنج نشته، الته مالوچ نشته، په یودین نشته، الته او ته بهر د مارکیټ نه په خپل پیسو باندې راخلې کنه. چې کوم د سلمان واټر سپلای سکیم ده دغه دا پرایورټی نه نه خپل وبچ دی کنه ز په 3000 روپیا باندې ټینکر خلم.
د لنډی کوتل ځنې نورو سیاسي فعالانو هم را سره خپل مشکلات شریک کړل.
معروف افریدای معلوم دی و د خیبر زغ خیر اوسیدونکو نو د خواتینو د ایجوکیشن او ورسره غدلته چې کنه صورتحال ډیر زیات خراب دی. او کبیا د الکانو تعلیم کتل شي نو دته مونږ کوم ډیګری کالج او هغه کوم چې کنه سر دوه مزامین چې په 20 کې پڑھويږي، کمپیوټر ساينس او اردو، او دن علاوه چې کنه نور یو سبجیکټ نه پڑھويږي.
حاجی خان سینوارنی منوم دی ان سی 1 چیئرمین.
کالو شو مونږ خيجو خپل ډیوټي کړو، عوامو خدمت کړو، ناز یو مازیګر دریو بجو پورې چې مونږ خپل وسه شي دا کړو. هیڅ شای نشته، نه فاند نه دفتر نشته. صاحب چیئرمین یوړو کای دفتر دی، تحصیل لنډی کوتل کوم چیئرمین چې یوړو کای دفتر ورکړی ټول ناز یو پکې او بس وخت دی ته روي. پربونی ادي مسلې دای مونږ اسپیټال خراب وو، اسپیټال نشته. چې کالج هغه بټو کې کالج جوړ شو، یو کالج دی او به بجلی اوس ګما ته وای ما موجوده وخت کې زو به ما جنګي په سر باندې راوړی وبو نشته.
لنډ کوتل او جمرود حلقے نا منتخب شوی د کمی اسمبلی غړی نور الحق قادری د دسمبر په 1 نیټه مشال ریډیو ته په یو لیکلي رالی گلی پیغام کې ویلي چې د سلمان واټر سپلای سکیم په نوم د بو لوی منصوبې فیزیبلیټی سټڈی یا د امکاناتو مطالعه مکمل شوی او په سلمان کې بعد د کابل سیند نه د بو یو لوی ذخیره لنډ کوتل ته ورکول شي او په دې منصوبه به خواوشا 15,500,000,000 لګښت راځي. نوموړي لیکلي چې په لنډی کوتل کې په مرکزی روغتون کې اصلاحات کړي او هلته جنکو لپاره د کرایا په ودانۍ کې د ډیګری کالج شروع کولو پریکړه کړې او د سرکاري ودانۍ په جوړولو به وخت لګي. د خیبر ضلع لنډی کوتل تحصیل افغان پولی تاثیر مپروت دی چې آبادي یو اندازې مطابق 400,000 نفوسونه هم پورته شوې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د فرهاد شینواری رپورټ موریده. په خوست کې د پوهنتونونو لوړ زده کړو د موسسو فارغان او د غوي کورنۍ غوښتنه کوي چې چارواکي دي دوی لپاره په خپل مسلکي برخو کې د کار کولو فرصتونه برابر کړي. دوی وایي په اوسنی وخت کې واز د لیسانس تر کچې زده کړې بسنه نه کوي او په کار در چې د غوي لپاره په ولایتونو کې د ماسترۍ د دورې زده کړې هم پیل شي. بلوري ته چارواکي وایي ځایی اداره نو فارغانو ته د کارونو د موندلو په لټه کې ده او پر تشو حکومتي بستونو به په ګمارنه کې هغو ځوانانو ته لومړیتوب ورکوي چې هغوی مسلکي زده کړې ولري. نور حال د نجیب الله خل.
په خوست کې د پوهنتونونو نوي فارغان غوښتنه کوي چې دوی لپاره د کارموندنه وشي او چارواکي باید په حکومتي ادارو کې د مسلکي او علمي کادرونو ونډه ډیره کړي. دوی زیاتوي د پرمختګ په اوسني عصر کې د لیسانس په کچه زده کړې بسنه نه کوي او اړتیا ده چې ځوانانو ته په خپل هیواد او حتی ولایتونو کې د ماسټرۍ او دکترا تر کچې د تحصیل زمینه برابره شي. د پامیر د لوړو زده کړو مؤسسې د حقوقو د پوهنځي فارغ خیالي مشال راډیو ته وویل
دولت نه مهیله ده تر څو موږ ته د وظیفې زمینه سازي وکړي. زما د پامیر امید هم دا ده ځکه موږ باندې پنګونه شوې ده. پامیر موږ ته لویه هیله ده تر څو موږ په راتلونکي کې دوی ته کار وکړو، د خپل فامیل سرپرستی وکړو او عواید ورته را جمع کړو تر څو په دوی باندې مسیر په هم وکړو.
یو بل تن فارغ مصروف خان ستومان وای
د دولت نام ده هله چې د خلکو ته د فرصت برابر کې د کور د وظیفه زنه ورو سم دغه پیغام دی چې موږ ته د مشتری برنامه دلته خو ستاره وړي
د دې په خوا کې د لوړ زده کړو د خصوصي مؤسسو مسؤلین وای چې دوی په پلازمینه کابل کې د ټولنیز علومو په برخه کې زینو په هانتونونو سره قراردادونه کړي چې په ډیر لږ فیس سره به د دوی فارغان د ماسترۍ دورې ته جذبوي. استاد ابراهیم منګل وایي
هم خویندې کولی شي او هم ورونه کولی شي چې یاد برنامه موږ سره تعقیب کړي او بالاخره خپل راتلونکی جوړ کړي.
د پوهنتونونو څخه د نویو فارغ شویو ځوانانو والدین او کورنۍ هم همدا هیله لري. ګلابدین چې د خپل زوی د فراغت په جشنواره کې ګډون کړی هیله وښوده چې دا ځوانان په دندو وګمارل شي
او مشکلات خو شته، مشکلات ته مونږ حوصله لرو، خو هیله دغه ده چې د دوی لپاره هم د کار کولو زمینه، د مملکت د ترقی زمینه مساعده کړي، د مشران او دغه اوسنۍ رهبری د حکومت
په دې وروستیو کې د اقتصادي ستونزو او د ځوانانو د لیوالتیا د کمی له امله د لوړو زده کړو د خصوصي مؤسسو د محصلانو په شمېر کې کمی راغلی دی. خو د پامیر د لوړو زده کړو مؤسسې په خپله لسمه دوره کې یوازې د اقتصاد او حقوقو پوهنځیو تر اتیا او ډیر فارغان ټولنې ته وړاندې کړل. د یاد مؤسسې رئیس استاد نظیف الله وایي
دا چې په اوسني حالات کې کېدای شي پوهنتونونه په مختلفو حالات کې وي، د دوی اقتصادي وضعیت هم کمزوری وي، یو طرف محصلین کمیږي، بل طرف فیس عواید کمیږي، او بیا هم موږ داسې نه یو چې موږ باید وتښتو د وطن څخه، موږ باید پوهنتون نه پرېږدو. یو څه موده مقاومت پکور دی، زموږ باید مقاومت وکړم، بل پوهنتون باید مقاومت کړي، بلې باید وکړي. کله چې موږ تاسو ټول پوهنتون نه یولو شو د حالات سره مقاومت وکړو، انشاءالله هیڅوک به د وطن څخه نه تښتي، هیڅ مشکل به نه وي.
بل لوري ته څو ورځې وړاندې د خوست چارواکو ویلي ول چې ځایي اداره نویو فارغانو ته د کارونو د موندلو په لټه کې ده او پرتشو حکومتي بستونو د ګمارنې په صورت کې به دوی ته لومړیتوب ورکړي. چارواکی وایي سږ کال به په ټول افغانستان کې 30,000 محصلان پوهنتونونو، همدارنګه د لوړو زده کړو او نیمه لوړو زده کړو مؤسسو ته لاره عمومي.
د نجیب الله خیل رپورټ مورید. ارواپوهان یا نفسیاتي ماهران وایي چې د موبایل ټلیفونونو په ګډون د ټکنالوژي زیاتره اوزار چې استعمال کړل شي او همدارنګه د ځینو انټرنیټي لوبو کول د ماشومانو پر ذهن، سترګو او جسماني ودې د هغوی پر رواني نفسیاتو باندې هم خراب اثر پرې باسي. بلخوا د ټکنالوژي پوهان وایي ځینې داسې انټرنیټي طریقې او اپلیکیشنونه شته چې ورسره میندې پلارونه ماشومان له تشدد ډکو او غیر اخلاقي موادو له کتلو ژغورل شي. په دې اړه انیسی اجمل یو رپورټ جوړ کړی راځي چې وره.
د ټیکنالوژي او د نفسیاتي ناروغي او ځینې ماهران وایي چې د موبایل ټلیفونونو زیات استعمال د ماشومانو په سترګو، یاداشت او جسماني ودې ترڅنګ د غي په ذهن خراب اثر کولی شي. په پیښور کې د انفارمیشن ټیکنالوژي ماهر شفیع گیګیانی د دسمبر په 28 مشال ریډیو ته ویل چې میندې پلرونه د مختلفو اپلیکیشنونو له لارې خپل ماشومان د موبایل رڼا او په غي کې له غیر اخلاقي، تشدد ډکو او بدو موادو کتلو ساتلی شي.
پیرنٹ کنٹرول، پیرنٹل کنٹرول دارنګ تاسو پلی سٹور کې ولیکې نریوش میر ایپس راځي تقریبا ټول ایپس اورنګ کار کوي.
پر سنیو کې داسې ریپورتونه هم راغلي دي چې د موبایل چارج کولو پر مهال د کرنٹ لګیدو له وجې خلکو ته زیان رسیدلې دي. ایر وای نیوز د 2020 کال د مارچ په 20 په یو ریپورت کې ویلي چې په ګوجرانواله کې یوې 14 کلنې جینې د موبایل چارج کولو په وخت ورسره هیډفونز لګولي وو او هغه استعمالول چې د بیټرۍ چاودیدو له وجې مړ شو. تیرونه په ټولنیزو رسنیو کې د کورمې د پاړه چنار یو ماشوم چې محمد حمزه نومیږي عکسونه خپاره شول چې هغه د موبایل چارج کولو پر مهال د کرنٹ له وجې مړ شوی دی. دا غتر اکبر حسین مشال ریډیو ته ویل چې د محمد حمزه موبایل چارج کېدو او هغه مهال هغه موبایل ته هیډفونز لګولی وو چې د کرنٹ له وجې لومړی بې هوښه او بیا یې ساور کړه.
موبایل چارج به چې لږ ورکی دی وګو کې مکرپونه انډلې وو او خارا افغان دی دی تا ورو سوالو کې هغه چین کا کتل چې با څل دام کوکا وکړه له پوسټ کې واښ ول ویدو بس چې موږ جلې کاڅه هو وي ګونا او ګو به دلایته دا ډاکټر تر هغه له زموږ پټول تا ویلو زموږ خو ورو کې خاخو
دا چې د چارج کولو پر مهال د موبایل استعمال او یا د غې د بیټرۍ چاودیدو مخنیوي لپاره څه کول پکار وي، په دې اړه شفیق گیګیانی وایي.
لیتیم بیټری کې دا مسلې چې کله ډیر کرنټ دته ملوشي، نه انوډ او کیتوډ چې کوم د دې دواړو راډونی یا دواړو ډایرکټ ملوشي، چې ډایرکټ ملوشي هغه سره بیټری بلاست شي، او هغه د وځي چې بیټری کله بلاست شي بیټری کې دونه پاور چې تاسو خپل ګورې چې بیټری لکه دونه ټایم پر لایټ لګولې شي، دونه ټایم پر موبایل چلول شي، دا هغه چې کوم بلاست یا دا هغه چې کوم مټیریال کنټینټ دنه جوړ دی هغه چې کوم پلاستیکي کې نه هم ډیر زیات نقصان کوي. نو پکار دار چې کله موږ موبایل چارج کوو نو یو خدای راځي اور چارجینګ دی هغه نه کوي، نه سره موږ دام کوچ د تیز د چارج پر موږ د فاسټ چارجینګ استعمال یو نی موبایل شي هغه فاسټ چارجینګ چې دی هغه نه اکسپټ کوي، نو موږ ته بیا هم فاسټ چارجینګ ولرو دا یې د وجهي هم بیټری چې کوم دا بلاست کیږي. نو په کار دار چې په کم چارجر د موبایل فون سره راغلی په کار چې موږ پاره چارج کو که فرض په لغه خراب شي نو بیا په کار چې موږ اومغه واټ والا چارجر چې کوم موږ واخلو دا الکتریک ریز چې کوم دا او چې کوم د خپل د موبایل سیگنل چې کوم ریز دی یو بل سره انټرفیرنس شروع کی دا یاد وځي هم یو بل سره چونکه ویو باندې ویو راشي نه دا هم په کار نه چې کوم ټیم کې موبایل پر چارج کې دا ټیم کې موږ دا استعمال
په امریکا کې د ماشومانو د ذهني ناروغیو ډاکټر سنا خان ویل چې باید مېندې پلرونه د یو خاص وخت لپاره ماشوم ته موبایل او کمپیوټر ورکوي ځکه چې د موبایل یا کمپیوټر د شیشې رڼا د شاوخوا 2 غنټو لپاره د ماشومانو په ذهنونو کې موجود وي چې لوجه اغه تا په اود کې دوکي مسله وي.
میډیکلی خبره دا ده چې کوم ماشومان باندې دا ایم آر آی سټڈی کړی دا نو اغه کې معلومات شوه دي چې کوم ماشومان د سکرین ټایم استعمالي بس لګدا سي 15 غنټه شپږ غنټه اغه دا مازغه چې دی دا ټاپ لیئر اغه نری شوی کوم ماشوم شپږ غنټه و غنټه دا الکترونیک دا غوګوري دا سکرین ټایم کی دا گیمونو کی یا دا آئی پیڈ او ٹیبلٹ او دوسرا لبی کی نو آغا ماشومانو پا مزغو بانی دا سر شوی دے چی یو هارمون دی ڈوپامین آغا ریلیز کی گی او آ هارمون چی دی آغا دی را پار دی لکا چی کمیو شی تا ماشوم اڈکٹ شی نو ماشوم بلکل آغی سر اڈکٹی لکا چی دی نا بغیر زن جواندی نشم پاتے کی دی لکا
دا فرخندی اسحد ریپورٹ تاسو آوری دا او پا دی ریپورٹ کی تاسو آوری دا چی نوی وسایل چې دی ډیجیټل وسایل چې دی موبایل دی همدارنګ ځینې گیمونه دی اپلیکیشنونه دی د خام دی خو ماشومانو د پاره ډیر زیات تاوان هم رسي او خاص کر بیټری چې چارج کوي دی سره ډیر زیات احتیاط کوي او ټولش په مپر د خپل موبایل چې په چارج باندې وی او تاسو ته تاوان ورسوي. اوریدونکو په تلو ته کې واره بیا د خبرونو لنډیز او د فرخنده سات
خیبر پختونخوا حکومت وای دی په صوبه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړی دی او په دې لړ کې به د وفاقي حکومت ته هر فیصله مرسته کوي. د خیبر پختونخوا د قانون وزیر فضل شکور خان نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل د صوبي امنیت تجمن دی او په دې لړ کې به د وفاق لخوا د هر فیصله مرسته کوي. دا له هغې وروسته دا چې 13 ورځې په اسلام آباد کې د قومي سلامتیا د کمیټې په غونډه کې د خیبر پختونخوا او بلوچستان پر امنیتي حالاتو خبرې وشوې. د بلوچستان په گوادر کې پولیسو د حق دو یا حق راکړی تحریک مشر مولانا هدایت الرحمن بلوچ په ګډون د 15 کسانو پر ضد مقدمه درج کړي خو نوموړی اعلان دی نیولې. دا مقدمه له هغې وروسته شوې چې د حق دو تحریک ته احتجاج پر مهال یو پولیس سپایي وژل شوی وو. حق دو تحریک له حکومت په دې خار کې د پوځي چک پوسټونو کمولو په لوی ټرالو کې د میانو د نیولو د مخنیوي او له ایران سره د سوداګرۍ اسانولو غوښتنې لري. د پاکستان وفاقي حکومت اعلان کړی چې په هیواد کې د بجلی د بچت لپاره به د بجلی استعمال 10% کموي. نن د جنوري په 3مه د وفاقي کابینې د غونډې وروسته په یو خبري غونډه کې د دفاع وزیر خواجه محمد آصف وویل چې په سرکاري ادارو کې به د بجلی پر استعمال 10% کمی راوستل کیږي او په ټول ملک کې به مارکیټونه د شپې 8:30 بجې او شادي هالونه د شپې 10 بجې بندیږي. اوکرایني پوز نن ویلي چې روسي پوز په 13 ساعتونو کې د اوکران پر ولسی ځایونو خپل بریدونه ته دوام ورکړي. دا له هغه یو ورځ وروسته دا ده چې روسی په واسطه کیف لخوا په حمله کې د خپل عسکرو وجنه تایید کړی ده. دا پر اوکرين د روسی د حمله د پیل غوست په 13 میاشت کې پر روسی عسکرو یو خونړی بریده بلل کیږي. د اوکرين د پوز مشر ویلی چې د دسمبر پر 1 عسکرو په خیرسون سیمه کې د روسی عسکرو پر یو بیاډی بریټ کړي چې پکې تر 500 پورې پوزیانو ته مرګ جوړه وخته ده. او په کراچۍ کې د نیوزیلند او پاکستان ترمنس د دویم او اخري ټیسټ میچ په لومړی اننګز کې د نیوزیلند لوبډلې 409 سلويخت رنزونه جوړ کړل او ټول لوبغاړي اوټ شول.
فرخنده صد وا چې د نن ورځې روستي مهم خبر نه تاسو ته وړاندې کول اوریدونکو له همدې سره دا خبری غړی او د نن لپاره د مشال رادیو نه ساته خبرونه په لګه شی بکی پایته رسیږي او مونږ به سبا سهار په 9 بجو په سلام پښتونخوا خبرونه کې یو ور بیا در سره یو ترغی خپل قربان نجیب امیر او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړي. خپل مخامل لري د خدای پامان.